عمر سخ په تکلیف یو سخ ول ډبول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر سه دا اوس څه شین قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسم ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی. کم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلن کېږي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وړاندې په خبرونه کې به په 25 دقیقې بحث کې د جرمني نه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحث واوري، خو دغې نه مخکې لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې په روانه سپتمبر میاشت کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث وکړي. په دې غونډه کې به چې د امنیت شورا په بیان کې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، په دې غونډه کې به د امنیت شورا چې دقیق نیټه نه ده ښودل شوې، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما مشره روزوا اوتنبای و د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي رئیسه سیما باهوس او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې د افغانستان په تیره د ښځو د وضعیت په اړه د یونما درې میاشتنی راپور به د میرمن اوتنبای و د وینا مهمه برخه وي. احتمالا د افغانستان د مدني ټولنو یو استازی به هم دې غونډې ته وینا وکړي. د طالبانو سترې محکمې نن اعلان وکړ چې د پروان ولایت په سیفخیل ولسوالیو کې څلور کسان د لواطت د جرم په نوم د تعزیري سزاګانو په هغه محکوم شوي دي. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې درې کسان په یوه کال حبس او 9 درو او څلورم په 2 کاله بند او 9 درو محکوم شوي دي. په دې بیان کې راغلي چې آیا دا سزاګانې په عام محضر کې ورکړل شوي او که نه. طالبانو پر افغانستان کې له واکمنېدو وروسته ګڼو کسانو ته د درو وهلو او څو نورو ته د اعدام سزاګانې ورکړې دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې له اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني څخه په جرمونو د تورونو افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر به څه عواقب ولري. جرمني تیره جمعه 28 افغان پناه غوښتونکي له هغه هیواده افغانستان ته ستانه کړل. لا د 2020 میلادي کال اګست میاشتې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته له جرمني څخه د افغانانو لومړنی اخراج دی. د فرانسې خبري اژانس د جرمني د چارواکو په حواله ویلي چې دغو اتویشتو افغانانو جدي جرمونه کړي وو او حق نه درلو چې نور په جرمني کې پاتې سي. د بخښنې نړیوال سازمان او نورو بنسټونو د جرمني د حکومت د پریکړه غندلې ویلي دي چې دا له نړیوالو قوانینو او د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. جرمني تر یو لړ پیښو وروسته تیره اونۍ د کډوالۍ په قوانینو کې ځینې بدلونونه راوستل. وی ویل چې تر دې وروسته به د پناه غوښتونکو په وړاندې د دوی په پالیسي کې بدلونونه راځي. اوس اتریش هم د جرمني د تازه پریکړې په ملاتړ ویلي چې غواړي افغانستان ته د هغو افغان وګړو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې جرمي سابقه لري. د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز ته. د اتریش صدر اعظم کارل نیهامر سشکل پر هغې پریکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریې ته د کډوالو د استولو مخه نیسي. بلخوا د فرانسې پلازمینه پاریس کې د خپل منځي شخړو له کبله 6 تنه افغان کډوال نیول سوي دي. په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې ویلي که افغان کډوال داسې شخړو او لانجو ته دوام ورکړي لري نه ده چې د جرمني په څیر فرانسه هم افغانستان ته د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړي. نن پر همدې خبرې کوو چې د افغان وګړو په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلند ولې په بدلېدو دی. هغه کسان چې له جرمني سابقې سره افغانستان ته لیږل کیږي هلته مخامخ سره ول وضعیت سره مخامخ دی سي. د 25 دقیقې د بحث ملمانی دی. په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، پیل کې تاسو تر زو په پاریس کې د ورستې پیښې په اړه راته وایست چې په رسنیو کې ډیر بحثونه ورباندې کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دغه ډول پیښه به څه عواقب ولري افغان پناه غوښتونکو ته؟
سلام تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او تاسو له طریقه ټولو هیوادوالو ته. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې یو ورځ مخکې په پاریس کې د خپل منځي شخړې لامل سوتانه زخمیان سول د موږ تاسو هیوادوال او بدبختانه وایم چې سوتانه بندیان هم دي د پولیس سره، نو دغه شخړې په خو هم سوي دي او لا اوس هم دوام لري د خپل منځي شخړې. نو دلته د ولسونو یا د فرانسې کوم چې فرانسویان دي دیغوی هغه کینه هغه بغض د افغانانو په مقابل کې ورځ په ورځ په زیاتېدو ده، او د دولت کوم کارکونکي سي دي یا کوم دولتي خلک سي دي دیغوی هم هغه کوم نظر چې په خوا د افغانانو په مقابل کې دلو د مورست تر بلې هغه هم په تغیر دو ده، او هغه راویه له افغانانو سره هغه کومې کړنې چې په خواوي او اوس وي چې پرتلی کو ډیر زیات سره توفیر لري. نو
بلې ورخیل صاحب، علت څه دی دغه نوي کسان چې راغلي دي د هغه ځای په اصولو او مقرراتو زیات نه پوهیږي که هغه کسان راغلي دي چې دوی په افغانستان کې هم په همدغه سي مسایلو کې شکیل و او خپل کنټرول نسی کولای پر خپلو کړنو؟
علت د خپل منځي هغه شخړې دي چې له افغانستان دلته راولي، په سلو کې 80% هغه شخړې دلته پالل کیږي بدبختانه وایم، او دغه 20% یا 10% نور شخړې سي دي دلته د کاروبار په مسله یي نور مسائل راځي ما باندې کې سره دوی ما شخړې سره راځي سي، خو بدبختي دلته ده چې جنگ یا شخړه د دوه نفر وي او نور افغانان کاروي دوه ډلې کېږي دوه ګروپونه سره کېږي، هغه دوه ګروپونه کې بدبختانه وایم چې د غریبو د غربه بیچاره زوی هم په کتاب واسي د غلې احساساتونه هغوی غلطه استفاده وکړي او په خپل نفع استعمال کړي، دغه دواړه ډلې هغه خپل ممیز کې سره په شخړه باندې بدل سي. دغه 13 ورځ دغه شخړه هم څه ده دا د دوه کسانو باندې کې یو داوا وا یو د تجارت په حساب باندې هغه دواړه هغه بیچارهګان نور مابین کې وکړول او هغه هغه د تباک له بیچارهګان څوک زخمیان ټول څوک بندیان ټول.
ډیر مننه بیا هم تاسو ترازو په جرمنی کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی هم را سره دی. سلیمی صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست په جرمنی کې د افغان کډوالو په وړاندې د حکومت دریز بدلون تاسو په نظر په څه معنا دی او څه عواقب ولري؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. بل لکه څنګه چې تاسو خبرې متاسفانه په دې وروستیو کې د دې په وینا باندې هغه 28 افغان کډوال افغانستان ته ډیپورت کړل چې د دې په وینا باندې په جرمني باندې کې ښکېل وو. متاسفانه ما مخکې هم 13 ورځې هم ستاسو په خبرونه کې وویل چې دا 13 کاله چې افغانستان ته په ډیپورت باندې بندیز وو او هغه کسان چې دلته راتلل چې د پناه غوښتنه یې رد کېدله هغوی ته د په ډیپورت باندې د بندیز اقامه ورکول کېدله، اما وروسته له دې ممکن وضعیت دغسې نه وي ظاهرا خو داسې ښکاري، او هغه افغانان چې دلته راځي او د پناه غوښتنه یې د بېلابېلو دلایلو له مخې رد کېږي یا دوی ردي ترلاسه کوي او د ډیپورت سره مخ کېږي، نو ممکن په قانوني توګه دوی یوه لاره پیدا کړي یا یوه لاره پیدا شوله چې افغانستان ته په قانوني توګه افغان کډوال ډیپورت کړي.
بله سلیمی صاحب، تیر اونۍ چې د جرمني حکومت د کډوالۍ په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه اعلان کړل، وی ویل چې دغه تازه مقررات د هغو کډوالو د پاره نه دي چې له نورو اروپایي هیوادونو څخه لکه د اوکراین څخه جرمني ته ورغلي کسان په دې کې نه شاملېږي. بیا ځینو کسانو ور باندې انتقاد وکړ چې دا یو دوه ګونی چلند دی. هلته څه ویل کیږي د کډوالو د فعالانو ترمنځ بحثونو کې؟
بله متاسفانه په هغه راپور کې واضح لیکلي وو چې اوکراین کډوال له دغه مسالې څخه استثنا دي، یعنی هغوی به نه ډیپورت کیږي. همدارنګه تر اوسه سوریه ته هم په رسمي توګه ډیپورت بند دی، په دې تېرو کلونو کې روسیې ته هېڅ ډیپورت نه دی شوی دی، او وروستی راپور چې و چې یو قاچاقبر یو سوریایي قاچاقبر و دغه په اړه هم ویلي وو چې هغه ته به سوریه ته به ډیپورت شي. متاسفانه دغسې هغه خو پخوام شوي دي، یعنی دوه ګوني چلندونه، او وروسته ممکن شاهدان وو، یعنی پخوا په 2013 کال پورې سوریایي کډوال حق درلود چې په دې ژبې په کورسونو کې ګډون وکړي، هم افغان کډوالو ته اجازه نه وه، هم وروسته له 2013 څخه دغه وضعیت یو څه چینج شو. نو معمولا دلته خو د هیواد د بیکګراوند په اساس باندې له کډوالو سره چلند کیږي. بل وخت د اندېښنې وړ ده.
بل اوریا خل صاحب، دغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي او د اروپایي چارواکو په وینا چې جرمي سابقه هم لري، څه ویل کیږي چې دوی به په افغانستان کې له څنګه وضعیت سره مخامخ شي؟
بهتره معلومه ده چې څوک هغه لدې ماحول سره دلته عادت شي او یا هغه خلکې سیال ته دوی هم یا کوم جرمي سابقه ولري یا بخوانی دولت کارمندان وي او یا الته کوم شخصي شخړی یا خصومتونه ولري. متاسفانه سی غوی الته ډیپورت سی غوی ځون خلاف خطر کې سوال تا الته خو غوی ته لا جنجال نه زیات سول. خو زه دا فکر کوم کدی افغانانو دغه سی خپل منځي شخړی او دغه سی بے بندماری ته دوام ورکی، زه په دې فکر کوم چې فرانسا یا د نور هیوادونو به هم د جرمنی په شان باندې ورته تصمیم نیسی او د دوی په مقابل کې به دغه سي حرکت اجرا کوي سي کوم سي جرمنی کوم عمل سي د افغانانو په مقابل کې وکړ. متاسفانه خو زه له افغانانو نه هیله دا کوم سي کوم بیکګراوند یا کوم تصویر سي د موږ تاسو سابق دلته وو په دغه اروپایي ټولنه کې راځي چې موږ خپل سابقانه تصویر ته وروګرځو، له دغه سي بندوباري نه، له دغه سي کړنو نه، له دغه سي شخصي خصومتونو نه لطفا دلته ډډه وکړو.
بل نو ورخل سه په پاریس کې د افغانانو ل خپل منځي شخړې ورسته چې پر سنوي کې زیات غوغا هم ور باندې جوړه سول. هلته ل دې پیښ ورسته د چارواکو د خوا څه باسونه سي ویډیا هلته د ځایر سنوي د خوا څه ویل کیږي؟
دلته خو په خوا هم یو قضیه سي و چې تاسو معلومه یې غا د درې افغانانو بیا ته متاسفانه چې په لاریون کې هم یو ګډوډي رامنځته شو. لاریون په ګډوډي بدل شو، ډیر تاوان زیان خلکو ته ورسید. هغه وخت نه د افغانانو نوم دلته د خلکو په د ژبه پسار ده. هغه خدای نه خواسته هغه نوم سي چې افغانان د ټولنې ته درګه د زیان رسي، افغانان جنگ خوخی، افغانان خپل منځي شخړې زیاتې کوي، د دوی لامل د ولس ته زیان رسیږي، د ټولنې ته زیان رسیږي، په خصوصا د دوی د کوم افراطی ګوند سي دا افراطی ګوند خو په دولت باندې زخت زیات فشار اچولای، که وکیلانی دي که چارواکي دي په دولت کې دیننه او ټول هم دا فشار اچولای سي د افغانانو په مقابل کې باید جدي تصمیم ونیول سي. خو ځل افغانانو بیا هم دا هیله کوم سي لطفا دغه سي کړنو نه، دغه سي دغه سي به بند بارې نه لاس په سر سي، کنه هغه افغانان سي بیچارهګان دي، هغه افغانان سي حالت ژوند له ګواښ سره مخ، هغه افغانان ته د دغه کارونه دوی زیان ورسي او خصوصا هغه کډوالو ته څوک سي نوی راځي.
ډېر مننه سلمي صاحب. دغه کسان چې په جرمونو تورن دي دا څوک دي؟ دا ځلمیان دي، تنکی ځوانان دي، هغه کسان دي چې په افغانستان کې هم دغه ډول سرغړونې کولې؟
دوی خو چې کوم مرکوم خبره کړی دی، هغه یعنی یو کس ما پکې ولیدو چې تر دیرشو کلونو پورې امر و. معمولا دوی ویلي دي چې د اتلسنه تر 22 او 23 پورې عمرونه دي. نو دا دقیقا نه ده معلومه کنه چې په افغانستان کې به ممکن یو څوک د دې کډوالو ترمنځ به یو جرم کړی وي یا مثلا، یعنی داسې ارقام یا معلومات په دې اړه باندې نشته دي. متاسفانه دوی چې کوم هغه ارقام خبره کړي دي، هغه معمولا تنکي زلمي دي چې جرمونه یې کړي دي، هغه جرمونه بڼې مختلف دي.
بله بخښه سلمي صاحب، اتریش هم په دې وروستیو کې ویلي دي چې ممکن دوی هم د جرمني په څیر افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو بهیر پایل کړي. په دې اړه راته وایست چې عملا د دې کار د پایل امکان څومره ممکن دی؟
زه خو معلومات خو دا دي او ستونزه هم همدا ده، لکه مخکې هم چې ما وویل چې قانوني توګه هلته د حاکمې ډلې سره که توافق کیږي، بیا نو اروپایي اتحادیه دریزه ممکن د ډیپورټیشن په اړه یا د ډیپورټ په اړه باندې سره یو وي، او ځینې هیوادونه نور هم دغه هغه ته دې ته لاره پیدا کړي، یعنی چې خبرې اترې وکړي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. هغوی هم ممکن مجرمین ولري، داسې افغان کډوال وي چې هلته جرمونه کړي وي یا هم په اصطلاح مرادیه ترلاسه کړي وي، د پناه غوښتنه رد شوې وي. نو حتما په اروپایي وادو کې داسې کسان شته چې دوی غواړي ډیپورټ کړي، اما د اوس خو داسې وه چې تر اوسه ډیپورټ نه و افغانستان ته په اکثر اروپایي وادو کې. اما جرمني چې کوم ګام واخیسته ممکن د نورو اروپایي وادو ته هم دا لاره جوړه کړي چې بیا افغانان هغه افغانان چې په جرمونو باندې دلته تورن دي افغانستان ته ډیپورټ کړي.
بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو اورینن په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناهغښتونکو په وړاندې د حکومتونو د دریز د بدلون په اړه بحث کوو. د بحث میلمانه دی په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، د غرض پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل. اوریاخیل صاحب، تاسو تر اوسه کله چې په اروپایي هیوادونو کې د پناهغښتونکو لخوا دا ډول جرمونه کیږي، په اکثر اروپایي هیوادونو کې ځینې داسې ګوندونه هم شته چې هغه د پناهغښتونکو او کډوالو خلاف دي، چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم دوی دا مسله بیا بیا شاربي، او کله چې دوی واک ته ورسیږي د دوی خامخا د حکومت د دریس په بدلون کې هم دوی واک وي. کله چې دغسې پیش کیږي نو دغه سی ګوندونو ته یو دلیل پلاس ورکوي، څه فکر کوي چې د حکومتونو دریز به ورځ پر ورځ نورم نه سختوي؟
بالکل، دا خو معلومه خبره ده. کچیرته ما مخکې ویلې سي خدای مکر افغانان دغه سی کارونو ته او دغه سی بندوباره ته د پای ټکی کې نه دي، دا بلری نه وی سي که سالم حکومتونه وی هغه د ماجرو خلاف هم نوی د دې په مقابل کې خپل دریض بدل زکه او نو غواړي چې د خپل ټولنې لپاره لته مشکل احساس کی ایجاد کی، یا هغه خلک پری دې چې دوی ټولنې دلته مشکل سازوي. دا ورستر بلې ک دوی داسې کارونه کوي. فخوا به په فرانسه کې کېدې ستاسو معلومه وي د افغانانو ډېر ښه بک گراوند او ډېر ښه تصویر و، اما متاسفانه په تیر یو کال نه را پدې خو دا دوه کال په پوره کې چې د افغانانو تصویر اغل 100% نه 50% راځي خو دا اوزه دا فکر کومه چې کچیرته دا کارونه دوی دوام وکي ډیر ضربه فرانسه هم ورته اقدام وکي، ځکه دلته د چارواکو خبرې سمنګا ورو د چارواکو نظرې سمنګا ګورو ډیر ضربه د جرمني ونه ورته اقدام فرانسه پورته کی او دا لری خبره نه ده کچیرته خدای مکړه خدای مکړه د جنا هغه افغانان چې لکه د تیر ورځې پیښې درته وایم، په تیر ورځې پیښې کې دوه نفر مجرم دي، اما دا نور چې دا اساسي پکې دي دا د غول احساساتو نه ګټه پورته شوی ده. هغه بیچارهګان چې څوک زخمیان شوی دي یا څوک بندیان شوی دي، نو هغه بیچارهګان ته به مو ضرر رسیږي. زه له افغانانو نه هیله هم دا کوم چې لدغه سي کارونه نه لاس واخلي، بیا هم کې چا خپل مسله په خپل د حل کی، دلته دولت ستا قانون ستا لاله سي دولت له لاره خپل مسله حل کړي، نه په خپل سری عملو باندې نه په خپل سری کړو باندې.
بل مننه سلیمی صاحب. جرمنی چې یو شمیر افغان پناهغښتونکو اخراج کړي دي، خلک څه وایي چې دا یو موقتی اقدام و که دا لړۍ به دوام کوي؟
د معلومات لمخې خو همدغه څه ښکاري چې دوی دغه لومړی قدم واخیسته، اما په دلته په حاکم ګوند باندې یا په حکومت باندې چې څومره فشار دی ممکن دا دیپورټیشن دوام پیدا کړي، ځکه نه یوازې د افغانانو تر منځ مجرمي شته دي، ځکه ځینو عربي هیوادو کډوال چې درته راځي یا د افریقایي هیوادو کډوال چې دلته راځي طبیعي ده چې په هغوی کې هم مجرمین شته دي، همدارنګه نور هم شته دي، یوازې دا 23 کسان نه وو چې دلته جرمونه کړي دي. نو ظاهرا خو داسې ښکاري یو کوم فشار چې په اوسني حکومت باندې دی، په اوسني حاکم ګوند باندې دی، یو کوم وضعیت کې چې دی په سیاسي لحاظ باندې اوس په هیواد دننه کې یعنې په جرمني کې دننه کې مخامخ دي، یعنی داسې ښکاري دي چې دوی به ورته نور عملونه هم ترسره کړي، یعنې ممکن ځینې نور افغان کډوال هم هغه ته افغانستان ته ډیپورټ کړي. متاسفانه او دا زه فکر نه کوم چې همدا یوازې دا 23 کسان دي د شوي توافق برخه وي، نو ممکن په نږدې راتلونکي کې نور افغان کډوال هم چې دلته په جرمونو باندې تورن دي یا هم جرمونه یې کړي دي هغه ممکن افغانستان ته ډیپورټ شي. متاسفانه
سلامی صاحب، تاسو په جرمنی کې د کډوالو چاري څاري په خو به چې د یو پناغښتون کې قضیه ردیدله، هغه کولای شوی چې د اپیل غوښتنه وکړي. د دې وروستیو بدلونونو څخه څه معلومیږي چې آیا دا محدودیت په دې برخه کې لګول شوی دی؟ یعنی یو پناغښتون کې چې کیس رد کیږي هغه بیا غوښتنه کولای شي؟
او د قانون لمخې خو اپیل کولای شي، یعنی څو مرحلې دي چې هغه تای کولای شي. تا داس مرحلې دي چې یو امن ځای ته دلته ځینې مقدس ځایونه دي چې حتی هغوی ته هم پناه وړلی شي. هغه نو اوږده پروسه ده. ماده چې د ریپورټ حکم پرې کېږي دا یوه اوږدمهاله پروسه ده. له دې امله هم ممکن دغو کسانو چې ریپورټ ته برابري د هغو تعداد ډېر کم وي، ځکه معمولا دلته کډوال چې دي په هغو مرحلو کې وي چې یعنی قانونا یې دوی نه شي ریپورټ کولای. او تر اوسه هم دوی د قانون د بدلون په اړه څه نه دي ویلي، او نه هم کوم تغییر پکې راغلی. هغه به ډېر په لوړه سویه وي چېرته دوی دا د پناه غوښتنې په دغو عمومي هغه کې تغییر راولي، نو هغه ممکن وخت ونیسي. او دا حاکم ګوند او اوسنی حکومت فکر نه کوم په هغې کې تغییر راولي چې د ډیپورټیشن اسانه کړي، ځکه دل دوی هم پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، او یا هم د هغو هېوادو له ډلې څخه دی چې د درېیمې نړۍ هېوادو څخه کډوال مني او د پناه غوښتنې حق ورکوي.
ډېر مننه اورخیل صاحب، تاسو پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر یاست. کورنیو ته مو په افغانستان کې سپارښتنه څه ده؟ هغه کورنۍ چې خپل تنکي زلمیان چې عمرونه یې تر اتلسو کلونو کم دي اروپایي هیوادونو ته رالیږي، او اکثره جرمونه هم چې کیږي ویل کیږي د همدغو تنکیو زلمیانو لخوا کیږي، دغو کورنیو ته مو سپارښتنه څه ده چې پر خپلو ماشومانو د کنټرول دپاره څه وکړي؟
په عموم کې افغانستان کې کومې کورنۍ دي ټولو ته مې توصیه هم دا ده دی ورور په صفت یا د یو افغان په صفت چې خپل اولادونه ورته مه غورځوئ، خپل اولادونه هم تر خپل څنګه وساتئ. هغه کوم مصارف چې تاسې په دغه باندې کوئ، چې هغه کوم سرمایه ګذاري چې په خپل اولاد تر دغه ځایه پورې کوئ په دغسې مرګونې لاره باندې، هغه کم دغلته هم سرمایه ګذاري وکړئ په خپل وطن کې، د تاسې به ګټه زیاته وي، خپل اولاد به هم تر څنګ وي، خپل هغه تر سترګو لاندې به وي. ته په خدای باور وکړه، چیرته په وطن کې امن راغی، سوکالي راغله، سلیمی صاحب به شاید حال وي، تاسې به شاید حال یاستئ. په سلو کې 90% افغانان به بیرته خپل وطن ته ځي، یو هم نه پاتې کیږي دلته په دې مهاجرت ژوند کې پاتې شي. دلته خپل وطن ګل وطن دا ټولو څخه مې هیله ده چې خپل وطن پاتې، خپل وطن کې پاتې شي، او هغه کوم اولادونه ونه شي چې هغه کومه سرمایه گذاری کی هغه د خپل وطن کې کاروبار په جوړ کی.
بل اورخل سه په اروپایي هیوادونو کې داسې سازمانونه یا داسې بنسټونه شته چې تنکیو افغان زلمیانو ته ځینې جلسې جوړې کړي چې دوی ځینې جرمونه ونه کړي، یا ځینې شین چې ممکن دوی ته عادي مسایل معلومیږي هغه په اروپایي قوانینو کې سخت جرم ګڼل کېږي، چې د دوی څخه ډډه وکړي.
او دغه پروګرام موږ شروع کړی دا په خو خو ډیر کم وو، محدود وو، وسم وسی کړی دا ورستر بلی وسی کیږي، حتی تر کور پورې موږ دا غږ رسو. قانون ورته تشکیل کیږي د خصوصا کوم مملکت کې سیاست موږ فرانسې کې چې دلته دا قانون نه دی، باید دلته د قانون احترام وسی، د قانون باندې باید دلته ژوند وسی، ځکه تابان دا خو طبي خبره ده. ستې یو ټولنې ناراضي سیالتا نه چارچوب صحیح چې هم نستا، او دلته راځي ته یو چارچوب کې ژوندۍ کوي، نو طبي خبره ده چې ته ځینې قیدات په ځان باندې منې، او هغه قیدات سترغو ته په ځان عملي کوي، سره زړتنګي او دا شیان ورته پیدا کوي. د موږ افغانان خو بیا غسه سرکخه دي، تاسو ته به تر معلومه ده. نو دا پروسه موږ پیل کړې ده، او دا د ته دوام ورکو، او هیله مو دا ده چې دا د نورو ملکونو کې بلجیم دا، آلمان دا، او سویډن دا، او ناروی دا، موږ ملګرو سره په تماس کې یو چې د غوی په مرسته وکول شي په ټول اروپا کې دا پیل کړو.
مننه ژوندې اوسې. سلیمی صاحب، په جرمنی کې یو کس چې نوی د پناه غوښتون کې په توګه داخليږي او عمر یې کم وي، په دې برخه کې دوی څه مراحل لري چې د دغو کسانو په وړاندې د حکومت چلند څنګه وي؟
لکه څنګه چې نور یو خل صاحب اشاره وکړه، په جرمنی کې د انټیګریشن په برخه کې، د ادغام په برخه کې ډېر زیاتې پیسې لګول کیږي، ډیر زیات سازمانونه دي چې دلته حمایه کیږي مستقیما د دولت له خوا، ترڅو هغه کډوال چې جرمني ته داخليږي هغوی په ټولنه کې ښه ادغام شي. او د هغو کسانو لپاره چې عمرونه یې له 13 کلو څخه ټیټ دي، هغوی ته تا سرپرست ورکول کیږي، په یوه له یوې کورنۍ سره د اوسېدو امکانات ورته برابرېږي، او ټول لګښتونه یې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې په غاړه اخیستل کیږي، تر څو په ټولنه کې ښه ادغام شي د هر څه په اړه معلومات پیدا کړي. بیا نو هغه سرپرستان له دوی سره مرسته کوي، حتی په هره برخه کې، له ښوونځي نیولې تر قانونه، له قانونه نیولې تر ښوونځي پورې ټول مراحل ورته تشریح کوي، تر څو چې له 13 کلو څخه یو عمر نه وي ډېر شوی د هغو سرپرست هغه یې سرپرست وي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې کمی او کوستۍ دا د ممکن د انټیګریشن په برخه کې وي، هم د کډوالو خپل ستونزې وي چې متاسفانه په ټولنه کې ښه نه ادغام کیږي، یا د قوانینو په اړه ښه معلومات نه ترلاسه کوي، هغه وي چې ځینې جرمونه وکړي او پایله یې دغه شی.
بل سلیمی صاحب، د اوکراین د جګړې له پیل سره ویل کېږي چې په جرمني کې هم د افغان پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني د حکومت چلند یو څه دوه ګونی سوی دی، په دې اړه راته وایست چې دا واقعیت لري؟
بله، متاسفانه خو که مستقیما یې دوه ګونی و نه شو، بله داسې و چې د اوکراین څخه چې کوم کډوال دلته جرمني ته راغله، دغو تعداد زخته ډېر و، او دوی له هغو خلکو سره ډېر مصروف شول، نو یو څه د افغانستان مسله ترې هېره شوه د افغان کډوالو، کنه هغه نه مخکې حکومت ټولو پناه غوښتونکو ته، یعنې که ووایم 99% پناه غوښتونکو ته، ډېر په کم وخت کې یې د پناه غوښتنه ومنله. متاسفانه په دم باید ومنو چې په حکومت باندې فشار و د ډېرو زیاتو کډوالو په یوه وخت کې، نو ممکن داسې هغه د افغانانو مسله یو څه پیکا کړله، او د پناه غوښتنې پروسه یو څه وځنډوله، چې اوس معمولا تر یوه کال پورې حتی یو عادي انټرویو ته ځینې افغان کډوال منتظر وي. دا طبیعي ده چې څومره فشار د کډوالو زیاتېږي، نو ممکن د هغو ګروپونو یا د هغو ډلو لکه افغان کډوال چې دي، د هغوی ځینې حقونه یا وخوړل شي یا هم د نورو تر توثیر لاندې راشي.
مننه اورخیل صاحب. هغه کسان چې افغانستان ته لیږل کیږي یا اخراجیږي، څه فکر کوي چې هلته به دوی خوندي وي؟ آیا کولی سي د افغانستان شرایط سره بیرته ځانونه عیار کړي؟
هغه خپل وطن د خپل وطن سره خو باید ځان عیار کو، مجبور نه سي راځي دلته دی ټولن سره ځان ادغام کوي، نو خپل وطن کې به مجبور نه ځان عادت کوي. خو یو خبره ده چې ما مخکم دا یاد وړي وکړه، هغه ملګری پکې یا هغه وطنداران چې پکې ډیپورت کیږي، خدای مکړه چې دغه سي قضيو کې لکه یاد وړي مې وکړه، په بیزایا شخړو د خلکو په شخړو کې دوی بندیانېږي یا دوی زخمی کیږي یا دوی مجرم ثابتېږي او دا ډیپورت کیږي، الته غوې ته مشکلي یا د بخوانی دولت.
بل اورخیل صاحب، خو اوس وضعیت بدل دی، په دې خاطر دغه کسان چې افغانستان ته ډیپورت کیږي له وی جرمی سابقه سره دوی باندې تور لګول کېږي چې جرمونه کړي.
ام دې خبره تراتلم کنه چې اوس وضعیت بدل دی تراتلم موس، نو که هغه کسان خدای مکر چې بخوانی دولت سره کار کړی وي او دغه په دغه سي شخړو کې برابر سي او دوی الته ډیپورت سي، او طبيعي خبره ده چې دوی ته بالته مشکل وي، دوی ته بالته سر خطر وي، دوی ته بالته ځون خطر وي، دا طبيعي خبره ده، بالکل خطر سره مخ کیږي.
بله سلیمی صاحب، دغه کسان چې مثلا یا په بند محکوم دي یا په نورو جزاګانو، دوی چې افغانستان ته لیږل کیږي، هلته څه ویل کیږي چې دوی به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي؟ کلته د دوی لپاره خاص معافیت په پام کې نیول شوی؟
متاسفانه کوم معلومات خو چې خبره شوي همدغه ښکاري چې دوی به د بند موده څوک چې دلته په جرمونو باندې تورن شوي، د هغوی به هلته د بند ټاکلې موده تیروي. اما د کوم توافق چې دوی ترمنځ شوی دی، دغه په اړه تر اوسه ټول کاره معلومات نه دي خپاره شوي په رسنیو کې، ممکن تاسو هم پټیدیان کې وای، نو دا چې د توافق نورې برخې به څه وي، د هغوی ژوند به څه رقم کیږي، یعنې د افغانستان او د دوی د قوانینو خو په دې ټولو مسایلو په اړه ډېر متفاوت دي. اما ظاهرا خو داسې کاري ځکه هغه کډوال اوس هم په افغانستان کې دی او کې مډالې تر هغه لاندې دي، هغوی تر اوسه نه دي سپارل شوي خپل کورنیو ته، نو داسې ښکاري چې دوی به خپله د بند موده تیروي او وروسته به خوشي کیږي.
په دې برخه کې د بشري حقونو سازمانونو کوم عکس العمل ښوولی که په لنډو کې راته وایست؟
بله د بخښنې نړیوال سازمان هم په دې اړه باندې راپور خپور کړی و. ځینې دلته هغه سازمانونه چې د کډوالو د حقونو د غوښتنې لپاره فعالیتونه کوي هغوی هم ویلي وو چې دا ډیپورټ یو غیر قانوني مسله وه او په دولت باندې جدي نقدونه کړي دي په دې اړه.
ډیره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو په دې بحث کې په اروپایي هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو پر وضعیت خبرې کولې. د بحث میلمانه و په جرمني کې د کډوالو د چارو فعال شبیر سلیمی، دغه راز په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل.